د موسیقي د وساته خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل خو وس وخت د ماپشین پورا 2 بجې سوې د یو بلې خبرونه پښتو خبرونه وخت را ورسید چې زه محمد قاسم سلام علي خپل د تخنیکی همکار عبد الغیور بصری په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه مو تر 2:30 بجو د چی په لړ کې د افغانستان د سولې عالی شورا په حواله اوري چې ویل وسلوال مخالفین سره د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو پټلیدنه نرد او نه هم تاییدوي. په سیمایزه مسایل کې اوري چې په دې ورستۍ کې په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا دوه جګپوړي طالب قمندانان وژل سوي دي او دغه راز د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالب هم لرو. خو لمړی پام وکړئ تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته چې زما همکاره ناجیه ساپه یې وړاندې کوي.
د سولې علي شورا د افغان حکومت د دوه وزیرانو او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د پټو خبرو په اړه بې خبري ښیي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د عربي هیوادونو د اتباعو د ښکار په اړه څېړنې کوي او ټاکل شوې ده چې نن د سوریې د دوستانو په نوم د یو شمېر هیوادونو چارواکي په پاریس کې خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا د هغو راپورونو په اړه به خبري وښودله چې وایي د افغان حکومت دوه وزیرانو په متحده عربي اماراتو کې د وسلوالو طالبانو لاستازي سره کتلي. د سولې د عالی شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کچېرې دغه لیدنه شوې وي نو د سولې د خبرو په لور یوه هڅه ده.
د سولې عالی شورا په دې سلسله کې په جریان کې نه ده نو زه دغه نه معلومات نه لرم نه دغه ملاقات تاییدولی شم او نه یې ردولی شم.
ځینو بهرنیو رسنیو د طالبانو د جګپوړو چارواکو له قوله چې نمونه نه دي اخیستل شوې په متحده عربي اماراتو کې د دوه وزیرانو او د طالبانو د استازیو ترمنځ پټې خبرې تاییدوي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د عربي هیوادونو د اتباعو د ښکار په اړه څېړنې کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنن موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو اتباعو د ښکار په اړه دوی ته هم ځینې رپورټونه رسیدلي.
دا چې دغه ګروپ د ښکاریانو په څه ډول افغانستان ته داخل شوی دی دا چې څه عوامل وو زموږ څېړنې په دې اړه دوام لري.
په هرات کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو ادعا کړې چې د اوبو او برېښنا د پخواني وزیر محمد اسماعیل په مرسته په لسګونو عرب او نور بهرنیان فراه ولایت ته د نادر مرغانو ښکار ته راغلي. خو اسماعیل خان ته نږدې سرچینو دا ادعا رد کړې او ویلي چې ځینې کړي هڅه کوي چې د اسماعیل خان پر ضد تبلیغات وکړي. ایسا یا په افغانستان کې له پنګونې د ملاتړ اداره وایي چې په افغانستان کې په تیر 2013 میلادي کال کې 25% پنګونه زیاته شوې. د ایسا ادارې مشر وفی الله افتخار نن په یو خبري کانفرنس کې وویل پنګونه ځکه زیاته شوې چې افغان حکومت هڅې زیاتې کړې چې پنګوالو ته لا زیاته زمینه برابره کړي. نوموړی په داسې حال کې دا خبرې کوي چې ځینې سوداګر وایي له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو د ځنډ له امله په هیواد کې پنګونه کمه شوې. ټاکل شوی ده چې نن د سوریې د دوستانو په نوم د یو شمېر هیوادونو چارواکي په پاریس کې خبرې وکړي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به هم په دې خبرو کې حضور ولري. دوی د سولې خبرو ته د سوریې په ملي ائتلاف کې د اپوزیسیون ځواکونو د هڅولو لپاره هلې ځلې کوي. دغه مذاکرات به د روانې میاشتې په وروستیو کې په سویټزرلند کې ترسره شي. د رپورټونو په اساس د سوریې په شخړه کې له 100,000 څخه ډېر کسان وژل شوي. لبلخوا د سوریې د حکومت ست جنگیالیو او د القاعده پورې مربوط وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. دوړ لورو ترمنځ تیر ورځ په شمال لویدیس ښار کې هم نښته وشوه. د سوریې د بشري حقوقو ډلې چې مرکزی په لندن کې دی وویل د حکومت د اپوزیسیون ځواکونه په القاعده پورې تړلې د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد روانه جګړه کې لټوپونو درنو وسلو او ټانکونو کار اخلي. د سوریې د حکومت ضد وسلوال وایي د دوی 15 ملګري پرون سرقیب خارته نږدې په یو چودنه کې ووژل شول. راپورونه وایي په داسې حال کې چې حکومت ضد وسلوال او القاعده په حلب ښار کې له یو بل سره په جګړه بوخت دي. د سوریې حکومتي ځواکونو تیر ورځ د غلطه نورې سیمې هم ونیولې. د عراق صدر اعظم نور الملکی د القاعده پر ضد په جګړه کې د عراقیانو په مایس کې د ملي اولی غوښتنه وکړه. د چپارون په بغداد کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل د انبار سونیمیشت ولایت په پوځي عملیاتو کې هر راز فرقوي انګیزه رد کړه. انبار ولایت په 1300 ورځو کې د سخت جګړو شاهد و. د ازادي راډیو د عراق د څنګه خبریال السیمی وایي چې د انبار د قومي مشرانو حکومت پلو شورا موافقه کړې چې فلوجه ښار ته به داخليږي. او د هند بهرنیو چارو وزیر وایي په نیویارک کې د یوې هندي ډیپلوماټې د نیول کېدو او د هغې د پلټلو پر سر د نوې ډیلی او واشنگټن ترمنځ کوم کړکېچ نشته. سلمان خورشید د خبره د شنبې په ورځ له دغې هندي ډیپلوماټ سره له کتنې وروسته دا خبره وکړه.
هیڅ کړکیچ نشته. په دې برخه کې د داخلي قانون اړوند ځینې مشخصې مسلې موجودې دي. د مشتشارانو د حقونو په اړه د ویانا له کنوانسیون څخه او له دې اړیکو څخه چې ستراتیژیک شراکت ګڼل کیږي زموږ درک همدا دی. ځینې مسلې دي چې موږ به یې معلومې کړو او څه ډول چې له نورو دوستانو سره په دې تماس کې یو له متحده ایالاتو سره به هم یو.
هند له دې وړاندې له واشنگټن څخه د خپلې دغې ډیپلوماټې د ایستلو په عکس العمل کې په نوې ډیلي کې د امریکا له سفارت څخه غوښتي و چې خپل یو ډیپلومات له دې هیواد څخه وباسي. دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم موندلای شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اوس په افغانستان کې ساعت پوره 2:16 ولې او دا هم د رواني خبرونې راپورونه او مطالب. اور چې د افغانستان د سولې عالی شورا په متحده عربی اماراتو کې له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو ملاقات نه رد او نه هم تایید کړ.
د سولې عالی شورا په دې سلسله کې په جریان کې نه ده، نو زه نه دغه ملاقات تاییدولی شم او نه یې ردولی شم.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د ځینو بهرنۍ اتباعو لخوا د الوتکو ښکار د اصولو او قوانینو خلاف بولي. په دې اړه درته د خبرونې په لړ کې مرکه لرو. په سیمه ییزو راپورونو کې به دا واورئ چې په دې وروستیو کې په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا دوه جګپوړي طالب قمندانان وژل سوي. د سیاسي چارو کتونکو په اړه څه نظر لري؟ د خبرونې په دوه منی مای کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه لرو چې موضوع یې د ماشومانو په منځ کې خوارځواکي. تاسو کولی سئ په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او خپل نظریات سره شریک کړئ. دغه راز د خبرونې په لړ کې ګڼ مطالب لرو. د خبرونې تر پای سره ملتیا وکړئ. وسم راځو د خبرونی لمړی راپور ته. د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو پټه لیدنه نه رد او نه تاییدوي. په دې روسي کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګواکې د افغان حکومت دوه وزیرانو په متحده عربي اماراتو کې په پټه د طالبانو له استازو سره لیدلې او د سولې په اړه یې خبرې ورسره کړې دي. خو د سولې عالي شورا وایي په دې اړه دوی ته هیڅ نه دي ویل شوي. د سولې عالي شورا که څه هم له طالبانو سره د خبرو په اړه وروستیو هلو ځلو ته خوشبیني ښیي، خو د سیاسي چارو کتونکي دغه خوشبیني د لوی قدرتونو په ارادې پورې تړلې بولي. نور حل کابل د فریبا ظاهر په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت د دوه وزیرانو او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د پټو خبرو په اړه بې خبري شي، خو وایي که چیرې دغه لیدنه سوې وي نو د سولې د خبرو په لور یوه هڅه ده. وړاندې د اسوشیتد پرس خبري اژانس په خپل یو راپور کې د وسلوالو طالبانو د یو مشر له قوله لیکلي چې د افغان حکومت دوه وزیرانو د وسلوالو طالبانو له استازو سره په متحده عربي اماراتو کې لیدلې دي. په دغه راپور کې راغلي چې دواړو لورو د سولې او پخلاینې په اړه خبرې کړې، خو وایي کوم توافق ته نه دي رسېدلي. د افغانستان د سولې عالی شورا دغه انفرادي هڅې د خبرو لپاره د مخالفینو په آماده کولو او د باور پر رامنځته کولو کې ګټورې بولي، خو وایي د سولې عالی شورا باید په دې ډول هڅو خبره کړی سي. د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد ازادۍ رجیت وویل چې تر اوسه د دغو خبرو په اړه دوی ته څه نه دی ویل سوي.
ما دغه خبر د مطبوعاتو نه راډیوګانو نه واورېده چې افغانستان د حکومت کابینې دوه وزیرانو په اماراتو کې د طالبانو د نمائندگانو سره کتلی دي، ولې د سولې عالی شورا په دې سلسله کې په جریان کې نه ده، نو زه دغه نه معلومات نه لرم، نه دغه ملاقات تاییدولی شم او نه یې ردولی شم، ولې چې منګه د سولې عالی شورا په جریان کې نه ده.
د اسوسییټډ پریس په دغه راپور کې د یو طالب مشر له قوله چې نوم یې نه دی ښودل سوی، راغلی چې د دولت کابینه او طالب استازو ترمنځ خبري وروسته لا غسوي چې اسلام آباد خبرو ته د طالبانو د راځي کېدو په هدف لسکونه طالبان له بنده خوشی کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین جنان موسازی هم د یکشنبه په ورځ په خپل 19 خبری کانفرنس کې په دې اړه خبري وشودله، خو افغان حکومت شمن دی چې سولې ته کار وکړي. وسوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په خوای ټینګار کړی چې کدوې مذاکرات کوي نو په ډاګه به یې کوي. خو د سولې عالی شورا وایي د مذاکراتو لپاره د دوی وروستۍ هڅې له هیلو سره دي. دوی تر ډیره د اسلامي نړۍ د همکاري هغو ژمنو ته خوشبیني ښیي چې څه موده وړاندې په سعودي عربستان کې د سولې عالی شورا پلاوي ته ورکړی وه. خو بل لور د روانو چارو یو شمېر شنونکي دغو خوشبینیو ته د شک په سترګه ګوري او وایي په افغانستان کې سوله د لویو قدرتونو په ارادې پورې تړلې ده. محمد حسن ولسمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه پیسې چې امریکا د سولې عالی شورا ته د مصارفو دپاره منظور کړي، هغه پیسې ازمولو دپاره دی دا سفرونه کوي. بیا دغسې یو غږ پورته کړي چې موږ د سعودي عربستان د فلاني سره وکتل او موږ فلاني ځای سره وکتل. امریکا سوله نه غواړي، غربي دنیا سوله نه غواړي، پاکستان سوله نه غواړي. نو په دې حساب دا یوه ډېره غلطه سیاسي لوبه ده چې په دې منطقه کې روانه ده او په افغانستان کې روانه ده.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل وروستي راپور کې د طالب مشرانو له قبل لیکي چې د دوی په مشرانو کې د سولې او پخلاینې لپاره لیوالتیا لیدل کیږي، خو زیاتوي چې د جګړو د جبهاتو قمندانان له دې جوړ جاړي سره مخالفت شي او وایي افغان حکومت باید د جګړې له لارې ړنګ کړای سي. وړاندې داسې هم ویل شوي وو چې د پاکستان له زندانونو څخه د یو شمېر طالب بندیانو خوشي کېدل به د وسلوالو مخالفینو پر دریځ اغیز وکړي، خو د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په ښکاره ویلي چې په دغه کار سره هم طالبان تشویق نه سوه او خبرو ته یې تر اوسه غاړه نه ده ایښې.
و موردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا په متحده عربي اماراتو کې له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو لیدنې مسله نه ردونه هم تاییدوي، خو دوی د طالبانو سره د خبرو په اړه وروستۍ هلو ځلو ته خوشبیني شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه په هیواد کې د اوزګارو خلکو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه شي. د دې ټولنې مسؤلینو د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل په هیواد کې د اوزګارتیا د ډېرېدو یو دلیل له هیواد څخه د پانګو ایستل دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي په هیواد کې د اوزګارتیا د زیاتېدو خبر تاییدوي، خو وایي داسې کره راپورونه ورسره نسته چې ګواکې پانګې دې بهر ته وایستل سي. په دې اړه پام وکړئ زما د همکار خان محمد سین بشپړ راپور ته.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک کېدو ځنډول د دې لامل شوی چې پانګې له هېواده ووزي. د دې ټولنې مسؤلین وایي له هېواده د پانګو ایستلو د وزګارو خلکو شمیر زیات کړی دی. د یادې ټولنې رئیس معروف قادری د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د پانګو بیا جلبولو ته دې جدي اقدامات وکړي.
یک تعداد سرمایه گذاران سرمایه را میبرند به کشورهای خارج
و... یو شمیر پانگوال پانگ به هر تباسی، یو شمیر زوانان مول زینو موسسو لکه پی ارتگانو او د ماین پاکولو څخه وزګار شول. په دې حق له اندېښمنیو له چارواکو غواړو چې پانګوالو ته ډاډ ورکړي څو راستانه او په هیواد کې پانګې واچوي.
د کارګرانو د ملي ټولنې مسؤلین دا هم وایي چې په هیواد کې کارګرانو ته له قانون سره سم حقوق هم نه ورکول کیږي. دوی وای کوم کارونه چې لته رو یو لسو کلونو راهیسه د کارګرو د ژوند د خکېدو لپاره شوی کافی نه دی. د دې ټولنې د معلوماتو لمخې اوس مهال په دولتي ادارو کې اواز 15 لک کسان په کارونو بوخت دي، حال دا چې په هیواد کې د وزګارو شمیر لدې څخه سو برابر زیات دی. د افغانستان ډیر خلک اندېښمن دي چې ممکن له 2014 میلادي کال وروسته له هیواد څخه پانګې ووزي او له امله به د وزګارو شمیر نور هم زیات شي. سربیره پر دې خلک له امریکا سره د امنیتی تړون په نه لاسلیک کېدو هم اندېښمن دي. دوی وایي که چیرې دا تړون لاسلیک نشي هیواد به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا منی چې په هیواد کې د کار زمینې کمې شوې، خو له دې سره موافق نه دی چې ګواکې پانګې له هیواد څخه ووځي. د دې وزارت ویان علي افتخاري د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما گزارش خیلی دقیق د ارتباط ما په دې ستوردم بنان
مونږ په دې اړه قرار راپورونه نه دي ترلاسه کړي، نو نشته ای دولې چې پانګې له هیواد بهر تزي. خو یو اندېښنه لرو او هغه دا چې ځینې کارونه چې لنډمهاله هم وو د کمیدو په حال کې دي.
د کارګرانو ملي ټولنه او ځینې نور ارګانونه په داسې حال کې له هیواد څخه د پانګو پر ایستلو او د وزګارو د شمیر په زیاتېدلو اندېښنه ښیي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه خلک په لنډمهاله او بې بنسټه کارونو بوخت او شاوخوا 3 لکه د کار جوګه کسان وزګار دي. کارپوهان وایي له هیواد څخه د پانګو د وتلو یو علت ناامني ده. دوی وایي حکومت باید د پانګوالو پانګو فعالیت او ځان ته خوندي شرایط برابر کړي سو هغوی ډاډمن او پانګو اچولو ته زړه ښه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
تاسو ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 په صاف او واضح توګه اوریدل کېدای سي، او د غراس پستر شارلو کې د اف ام په 0.15 څپه هم اوریدلای سي. اوس هم یو بل کورنۍ مسله راخلو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د ځینو بهرنیو شکاریانو له لوري د نایاب الوتونکو شکار د افغانستان د اصولو او قوانینو خلاف بولي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې تر سلو ډیر بهرني شکارچیان چې عربان، پاکستانیان، کشمیریان، بنگلاديش او حتی ویل کېږي چې د قطر د سوداګری وزیر هم پکښسته د هرات ولایت د ځینو الوتونکو د شکار لپاره راغلي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره دا مني چې دوی ته یو شمیر افغانانو د راتلو زمينه برابر کړې. د دغه دریلم رستيال عبدالولي مدقق سره فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې د بهرنۍ اتباو د راتګ په اړه ترې پوښتلې دي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته هم داسې غیر رسمي گزارشونه راغلي چې بعضې خارجي اتباع د هېواد غربي او جنوب غربي ولایتو ته د ښکار لپاره راغلي. دا مسله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې تعقیب کړې ده. موږ له دولتي مسؤلینو سره په هغو ولایتو کې هم په تماس کې یو، او زموږ همکاران هم په جریان کې دي تر هغو د دې مسلې څرنګوالی معلوم کړو.
مدق صاحب، ځینې داسې انځورونه هم شته چې ښایي دغو ښکارچیانو ځینې الوتونکي ښکار کړي هم دي، نو آیا دغه ډول ښکار د افغانستان د اصول او قوانینو لمخې ممنوعیت نه لري؟
بالکل، موږ د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې حیثه کې ډېر موقف ډېر واضح او روښانه ده. جمهور ریاست فرمان چې 2 کاله مخکې په دې حیثه کې توشیح شوی ده او خپور شوی ده، هغه په خپل قوت په ځای باندې ده. په افغانستان کې د وحشي ژویو، الوتونکو او د اوبو د کبانو او نور هغه حیوانات چې په دې ملک ژوند کې د هغوی ښکار په مجموع کې منع ده. ولې موږ د دې سره په خوا کې په یو مسودې باندې چې کار کړی ده تر هغو وکړی سو ښکار په ملک تنظیم کو، دا مسوده موږ نهایی کړې ده. د عدلي وزارت سره فعلا موجوده ده چې تر هغو موږ وکړی سو دا مسوده نهایی کو، او دا قانون به په واضح شکل باندې موږ ته لار روښانه کړي چې کوم انواع یا کوم ژوي یا الوتونکي موږ کولای سو ښکار وکړو او کوم باید وساتل سي. او دې سره په څنګ کې موږ یو لیست هم خپور کړی ده د انواع چې باید په ملک کې وساتل سي.
بلې، مدقیق صاحب، وبخښئ، دغه الوتونکو په اړه یو څه معلومات راکړئ چې کوم ډول الوتونکي دوی ډېر ښکار کړي یا ښکار کوي او ارزښ یې څومره دی د افغانستان لپاره؟
دا د ښکار مسله ده، د سکل مسله نه ده. د چاپیریال ساتنې ملي اداره دا مسله څو واره په تیرو کلو کې هم د مسلې ته اشاره کړې ده، او دا زموږ لپاره هم دا ستونزه ده او موږ ته تشویش ده. دا ډېر پخوا کلونه دا ښکار په افغانستان کې جریان لري، خصوصا زموږ هېوادوال د یو مرغه ده باز یا څرخ ورته وایي، د دې په ښکار باندې باخته او دا به د همسایه ملکو لارې نه د خلیج ملکو ته د قاچاق په شکل باندې وړل، او د دې باز یا د څرخ په واسطه باندې یو بل مرغه ده سیغه ته څاړی وایي. او زموږ په هېواد کې خصوصا په دښتي سیمو کې، د هېواد په شمالي برخو کې او د هېواد په جنوب او جنوب غرب په ریګستان او په د فراه او نیمروز او د هرات ولایت په بعضې ولسوالیو کې دا د څاړي مرغه پیدا کیږي، او د دغه باز په واسطه باندې د څاړو ښکار له پخوا نه ده په ملک کې. او سکاله بیا هم د کومه ځای چې موږ معلومات معلومات لرو د رسنیو له خوا اوریدلې ده د ښکار د وسکل بیا د کسان راغلي دي. البته زموږ د هوادوالو په همکارۍ باندې یعنی دا په تنهایي شکل باندې نشي کولای په داخل د ملک زموږ هوادوال په دوی سره په دې حصه کې یعنی یو زمینه ورته مساعده کړې ده د خلک راشي دا کار
وکړي. دغه ډول د افغانستان د باارزښته حیواناتو یا الوتونکو د ښکار مسله ادامه پیدا کړي نو ستاسو په نظر د دې عواقب په څه وي؟ بالاخره
بیروي ښکار په مجموع کې د عواقب ډیر خراب دي او عواقب ډیر منفي دي، خصوصا موږ فعلا په افغانستان کې داسې مکمل سروې او مطالعه نه لرو چې زموږ وحشي ژوي چې هغه د چاپېریال یوه مهمه برخه ده د هغوی وضعیت په کوم حال کې ده، آیا موږ کولی شو د خپل هیوادوالو د معیشت لپاره د هغوی د ښکار اجازه ورکړو که ور نه کړو؟ که چیرې په بیروي شکل باندې ښکار ته ادامه ورکړو موږ په ملک په حتمي شکل باندې به موږ بعضې انواوې سیا ډېرې نادرې او کمیابې دي د هغوی شاید مکمل نسل له لاسه ورکړو او د هغوی نسل به له منځه ولاړ.
قدر من اوریدونکو تاسو از موږ خبرونه راپورونه او مرکې د رادیو ترڅنګ کولی سئ، په انټرنیټ کې هم ولولئ او همې وګورئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com او azadiradio.org. اوس به واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن کوم مطالب خپره کړي دي. احمد زبیر ژمن دغه ورځپاڼې کتلې او په اړه یې معلومات راکوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غونډو کې په راتلونکو انتخاباتو او په هغو مسایلو مقالې او تبصرې خپرې کړي چې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر د افغانستان په اړه په خپل کتاب کې مطرح کړي دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي د راتلونکو انتخاباتو په اړه باید چوپتیا ماته شي. په سر مقالې کې راغلي سره دی چې د انتخاباتي کمپاینونو له رسمي پیلېدا مخکې د جمهوري ریاست کاندیدان خپل پروګرامونه تشریح کوي، خو د ملي مسایلو په اړه اساسي پوښتنو ته اکثره سم ځواب نه لري. ویسا دغه مهمه پوښتنې لیست کړې دي. سر مقالې له مخې دا اساسي پوښتنې دا دي چې له امریکا سره امنیتي تړون په کومو شرایطو لاسلیک شي، د سولې پروسه څنګه پرمخ ولاړه شي، اداري فساد څنګه ورک شي، لوی اقتصادي پروژې او د ملي یووالي د ټینګښت لپاره اقدامات څه دي. انیس دولتي ورسپانه هم خپل سر مقاله د انتخاباتو د امنیت په اړه خلې. په سر مقاله کې راغلي د کورونا چارو وزارت بل اخره د انتخاباتو امنیتي پلان د انتخابات خپلواک کمیسون ته وسپاره چې په هغه کې د رای ورکولو د 344 مرکزونو د امنیت لټینګښنه د اوس لپاره عاجزي ښکاره شوې ده. انیس لیکلي که څه هم د کورونا چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو تر راستېدو پورې به د دې مرکزونو د امنیت لپاره هم هڅې وشي، خو د مرکزونو د امنیت په ټینګېدو کې تر ټولو زیات مسؤلیت د خلکو دی. ورسپانې لیکلي سیمه ییز قومي مشران او خلک باید د انتخاباتو په امنیت او څارنه کې مرسته وکړي تر څو د سیمو خلک د رایې ورکولو له حق څخه بې برخې نه شي. ملي ارمان ورسپانې د امریکا د پخواني دفاع وزیر رابرټ ګیټس په لیکنه تبصره کړې چې ویلي دي ځینو امریکایي چارواکو د افغانستان په تیرو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. ملي ارمان لیکلي هغه څه چې ګیټس افشا کړي دي ښایي د افغانستان او امریکا اړیکې لا پسې خرابې کړي. په سر مقالې کې راغلي ښاغلي ګیټس په ډیرو حساس شرایطو کې دا حقایق په ډاګه کړي چې ولسمشر حامد کرزی بلا په غوسه کړي او ښایي د امنیتي تړون له لاسلیک کېدو لا ډډه وکړي. محور ورسپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د اړیکو خرابوالی د افغانستان له خلکو لوری ورک کړی دی. ورسپاڼې لیکلي امریکا چې په افغانستان کې د انتخاباتو په مالي، تخنیکي او امنیتي امکاناتو کې د مرستې ټټر وهي، په خپل د دې هیواد د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. محور وړاندیز کړی چې د ولس د اعتماد د بیرته پیدا کولو لپاره باید د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته ټولې خواوې درناوی وکړي او مراعات کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته مو د ازادي راډیو د همکار رحمت زبیر ژمن کتنه واوریدله. اوس هم یوه سیمه ییزه مسله راخلو. په دې وروستیو کې د پاکستان په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا دوه جګپوړي طالب قمندانان وژل سوي او د افغان چارواکو په وینا دا لړۍ لا دوام لري. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په کوټه کې د طالب قمندانانو د وژنې په اړه وایي چې له دې وژنو داسې بریښي چې پر افغان طالبانو اوس د پاکستان د استخباراتي ادارو کنټرول دی. دوی همداراز وایي افغان طالبان د پاکستاني طالبانو په پرتله سیاسي دي او شایي دا وژنې د افغانستان د سولې پر روان بهیر کوم اغیز ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه زموږ د همکار په راپور کې.
په دې وروستیو نیو کې د پاکستان په کوټه ښار کې د افغان طالبانو لږ تر لږه دوه قمندانان وژل شوي او افغان چارواکو ویلي چې په پاکستان کې د طالب مشرانو د وژنې لړۍ دوام لري. د د راپورونو له مخې د دې وژنو لامل او د وژل شوو دقیق شمېر لا تر دې دمه نه دی معلوم، خو دا کار به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې جریان له ستونزو سره مخامخ کړي. افغان چارواکي وایي وژل شوو طالب مشرانو زیاتو یې له کابل سره په خپل سر یعنې له اجازې پرته د سولې خبرې پیل کړې وې. د پاکستان د سیاسي او افغان چارو کارپوه وقیل یوسفزی چې د افغان او پاکستانی طالبانو په اړه ژوره مطالعه لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې وروستیو کې په کوټه کې د افغان طالب مشرانو د وژنې په اړه وویل. په کوټه کې طالب مشرانو له وژل کېدو داسې بریښي چې د پاکستان استخباراتي ادارې اوس هم پر هغوی کنټرول لري.
دا کوم مذاکراتي عمل چې کوي په افغانستان کې دی او په پاکستان کې دی، خو دغه عمل دوه اړخونه وي. یو دا چې باز کمانډران د هغې په تنظیمي طور باندې مخالفت کوي او بعضې حمایت کوي. هغې د خپل علاقي عادت د مشورې یو عمل جوړ شو، د هغې په نتیجه کې په دوه طرفه اړخونو باندې هغې چې دي هغه وژنه کېږي. او نو د کوټه غونډه ښار کې یا د کراچۍ یا د پېښور غونډه ښار کې چې داسې خلک وژنه کېږي، د هغې نه دم ثابتېږي چې پاکستان یا د پاکستان ادارې چې دي هغه اوس هم نه دا چې د پاکستان په طالبانو باندې کې، په افغان طالبانو کې هم هغې عمل دخل لري او هغه د دې هدف پورې خوشپناهي ورته ورکوي. چې کله هغه د دوی د ډایرکشن نه اوځي نو زیات امکان دار چې هغه پاکستاني ادارې وژني. زما خپل نظر دا دی چې دا یو مبهم او یو غیر واضح صورتحال دی.
قسم افغان چارواکي د وژنو پړه پر پاکستان اچوي او وایي د پاکستان حکومت ویره لري چې د سولې په خبرو کې به خپل نفوذ له لاسه ورکوي. عقل یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په کوټه کې طالب قمندانو وژل به د افغانستان د سولې روان بهیر ته زیان ورسوي وویل،
افغانستان طالبان نسبتا د پاکستان د طالبانو په مقابله کې هغه پالیسي هم دي، هغه پولیټیکل هم دي او هغه دغه عمل ته په سیاسي نظر باندې ورته هم ګوري. نو د یو کس یا دوه کسانو د مرګ په نتیجه کې دغه پراسس چې دی هغه ته کوم نقصان نه رسي. البته که افغانستان بعض ټایم کې دا تور لګوي چې د داسې مرګونو په حواله کې یا د بعض خلکو د ګرفتارۍ په حواله کې د پاکستان انټلیجنس کردار چې دی هغه منفي دی یا هغې دوی په تور په دوی باندې تور لګوي چې دوی ذمهوار دي، نو د هغې په نتیجه کې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې کوم بدګمانیان دي یا بد اعتمادي د هغې کې اضافه ضرور کېږي.
نوموړی همداراز وایي د پاکستاني طالبانو ترمنځ خپلمنځي شخړې رامنځته شوي دي چې هرومرو به یې اغېز پر افغان طالبانو هم پرېوځي. بلوچستان ایالت د پاکستان په جنوب مغرب کې پروت دی چې له افغانستان سره قابو 1160 کیلومتره اوږده پوله لري. ویل کېږي چې د افغان طالبانو د شورا غړي د دغه ایالت په مرکزي ښار کوټه او نورو اړوندو سیمو کې دي او له دې ځایه افغانستان ته وسلوال ورلیږي. د یادونې وړ ده چې د تیر کال د دسمبر په 28 نیټه د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکزي ښار کوټه کې د طالبانو د شورا قمندان نور الله هوتک د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو او بیا ورپسې څو ورځې وروسته یو بل قمندان ملا عبدالمالک هم د نامعلومو وسلوالو لخوا په همدې ښار کې وژل شو.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم اتکولا دی د لیند څخه زنګ واهمه. زه د افغانستان خل ټول خلکو ته دا پیغام ورکوم چې د خپل زمان خپل خلق خپل ژوند مخرافوي ورفاته مرضی. هغه پیسې چې تاسو د اروپا په لار کې مصرفوي هغه په افغانستان کې ژوند پوکي. په افغانستان کې کمرم سي بهتره ده، مګر د اروپا ته د خپل زمان او خپل لونی او خپل دا نو نه ما خرابوي ورپاته مرادځي د وطن م پرېږدي. په خپل وطن کې کولای شي ژوند وکي په هر شکل چې مشکل هم وي شدي. مقصد دا نو نه ما خرابوي د کاچاګبرانو خبرې م منئ، د ورپاته مرادځي دا ډېر خراب ځای دی. تاسو خپل د افغانستان ټول خلکو ته چې کولای شي په افغانستان کې ژوند وکي هغه پیسې چې مصرفوي ورپاته پر راځي هغه په افغانستان کې ژوند پوکي. والسلام علیکم.
په همدا راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د سوریې د دوستانو په نوم ډله نن په پاریس کې غونډه کوي ترڅو د سوریې اپوزیسیون وهڅوي چې د سولې پر روانو خبرو کې ګډون وکړي. د سوریې د دوستانو په ډله کې د امریکا په ګډون 11 هیوادونه شامل دي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د دوستانو د ډلې په غونډه کې د ګډون په مقصد له واشنگتن پرون د پاریس په لور روان شو. کیری به د سوریې پر اپوزیسیون ډلو فشار راوړي چې د سولې په راتلونکي خبرو کې ګډون وکړي. د سوریې د دوستانو په نوم غونډه کې چې نن د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړیږي، د 11 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د سوریې په اړه د جنیوا دوه کنفرانس او هم د سوریې د اپوزیسیون د مهمې ډلې له مشر احمد جربا څخه ملاتړ څرګند کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا متحده ایالات، بریتانیا، فرانس، جرمني، ایتالیا، ترکیه، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، قطر، مصر او اردن به پر جربا فشار راولي چې د اپوزيشن ډلې د توهڅوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې په کانفرنس کې چې ټاکل شوی د جنوري په 22مه د سویس په مونټریکس ښار کې جوړ شي ګډون وکړي. دا به د 2011 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې لومړی ځل وي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم له مخالفینو سره د یو میستر شاه خبرو ته کینیا او د شخړو د پای ته رسېدو پر مسلې خبرې کوي. که څه هم د سوریې حکومت په دې خبرو کې د ګډون خبره کړې، خو د سوریې اپوزیسیون ډلو چې په خپلو کې ویشل شوي په دې اړه چې آیا په دې کنفرانس کې ګډون وکړي او که نه رایه اخیستل د جنوري تر 12 نیټې پورې ځنډولې دي. ایران چې بشار الاسد رژیم کلک ملاتړی بلل کېږي، امریکایي ډیپلوماټانو د جمعې په ورځ وویل چې دا هیواد په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې کیری به د پاریس له غونډې وروسته کویت ته ولاړ شي، چیرې چې ټاکل شوی د جنوري په 15مه د سوریې د مرسته کوونکو کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې به چې هدف یې د سوریې له جګړه ځپلو ملکي خلکو سره د مرستو لپاره د شاوخوا 6.5 میلیارډ ډالرو مرستې راجلبول دي، د شاوخوا 6 هیوادونو چارواکي ګډون وکړي.
قدر منو ریډونکو وړاندې په خبرونه کې د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه لرو، خو وسات 2:30 بجې دی ناجه سپی ته باور ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهم خبرونو سرټکی واوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د عربي هیوادونو د اتباعو د ښکار په اړه څېړنې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د هغو راپورونو په اړه به خبري وخوده، چې وایي د افغان حکومت دوه وزیرانو په متحده عرب اماراتو کې د وسلوالو طالبانو له استازي سره کتلي. ایسا یا په افغانستان کې له پنګونې د ملاتړ اداره وایي چې په افغانستان کې په تیر 2013 میلادي کال کې 25% پنګونه زیاته شوې. ټاکل شوی ده چې نن د سوریې د دوستانو په نوم د یو شمیر هیوادونو چارواکي په پاریس کې خبري وکړي. د عراق صدر اعظم نوري الملکی د القاعده پر ضد په جګړه کې د عراقیانو په مایز کې د ملي یووالي غوښتنه وکړه. او د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي په نیویارک کې د یوې هندۍ ډیپلوماټې د نیول کېدو او د هغې د پلټلو پر سر د نوې ډیلی او واشنگټن ترمنځ کوم کړکیچ نشته.
یا د ژوند شتمنۍ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه احمد زبیر جمانی ما نن د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې کوربایم. زمون د پروګرام موضوع ده د ماشومانو خوارزواکی یا په ماشومانو کې سوی تغذیه. دا یو داسې ستونزه ده چې په افغانستان کې ډیر ماشومان سره مخ دي، ځکه چې په دې هیواد کې جګړه ده، فقر او نامنی دا ټول د سبب شوی دي چې د ټول خلکو روغتیا په عامه توګه هم زیانمنه کی او هم په خاصه توګه ماشومان له روغتیاي ستونزو سره مخ شي، چې یو هم پکې سوی تغذیه ده یا خوارځواکی ده. په دې مسلې د بحث لپاره او تاسو د پښتنو د ځوابولو لپاره مونږ خپل استودیو ته ډاکټر شیراز مبارک راوختي. د اندرا ګاندی په روختون کې د ماشومانو یا اطفالو ډاکټر دی. زه به د تلیفون شمیرې هم اعلان کړم ترڅو تاسو تماس ونیسئ او خپل ستونزه له ډاکټر صاحب سره، د خپل ماشوم ستونزه له ډاکټر صاحب سره شریک کړئ. شمیرې دی 0800 822 55. بل شماره ده 0999 40 50. شماره را به دری هم تکرار میکنم 0700 8227 55 0799 20 35 40. دا شماری دی درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې برخه واخلئ د تلیفون له لارې. ډاکټر صاحب ښه راغلاست، درته وایم اول که زه یو پښتنه وکم چې په ماشومانو کې خوارځواکی یا سوی تغذیه چې دا کله ویل کېږي، نو څنګه یو څوک وپوهېږي چې د هغوی ماشوم دغې ستونزې سره مخ ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل وار سره خپلو ګرانو اورېدونکو ته د ازادي راډیو له طریقه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او په دې امید سره چې هوسا او نیکمرغه ژوند ولري. چون زمونږ استاد سي د پروګرام نه نه موضوع چې مونږ تاسو په خبري وکړو هغه خورځواکي یا مونږ تاسو په طبي اصطلاح ورته مل نیوټریشن وایو. اصلا د خورځواکي موضوع چې ده او د دې تعریف په مطلق یا نسبي ډول سره د غذا د اساسي اجزاو کوم چې زیات شي نه په برک نیسي، خصوصا پنځه کلاس داغې یعنی پنځه ټولګه یا داغې ډیر زیات مهم دي چې داغې د جملې څخه پروټین شهم د په اصطلاح کاربوهایډریټ دي، ویټامینونه او ورسره هم منرالونه دي. د دغې شیانو چې دا د غذا هغه اساسي اجزا تشکیلوي د دوی په مطلق یا نسبي ډول سره کموالی دا یو خورځواکي په ناروغ کې چې یو 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 ناخواله په ناروغ خصوصا په ماشومانو کې منځته راوړي. اسباب د نگانه زیات اسباب دي چې په دې شیانو کې ډیر زیات رول لري چې هغه یو مونږ ورته په دوه کلاسو په عمومي ډول تقسیمولی شو چې یو به ابتدایي اسباب دي چې زموږ استاسو خصوصا په غریب ملکونو کې په غریب ټولنو کې هغه اساسي سبب تشکیلوي ده. خصوصا نوموړي ناروغي چې باید یادونه وکم زیاتره د سکه په مجموعي ډول سره وویل شي د درې میاشتو نه تر درې کلونو پورې د دغه وقوات ډیر زیات راپور ورکړل شوی دی، نو په دغه عمرونو کې ډیر زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب کله په عامو لهجه سره وایو چې یعنی هغه نخي نښانې د خورځاکي یا د سوې تغذیه او د پیو ماشوم کې سړي چې د لورای معلومه شي مایندو ته پلرونو ته چې بچای مثلا سم نمو نه کوي د سې نښانې لري او کنه.
رازم ستاسو خبر تر ازما خو یعنی په عمومي ډول سره چې مور او پلار ته معلوم شي دا یعنی خورځواکي په عمومي ډول سره یعنی په کوم منځو وایم درې ټایپ لري، هر ټایپ ځان ته نخي لري دا، نو هغه درې شکلونو کې یو شکل ته مونږ تاسو په طبي اسلام رسمیک ټایپ وایو یعنی په دې
بله ډاکټر صاحب مهرباني.
نو په دې شکل کې اول د ودی هغه رستواله دي.
ډاکټر صاحب او بخی لکه چې کوم اوریدونکو په تماس کې لرو، ل غزنی نه امین جان خبرې کوي. بله امین جان صاحب، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، تاسو خپل نظر وایي. هلو اوري امین جان صاحب، فکر کوم قطع شو، ټلیفون قطع شو، نو ډاکټر صاحب تاسو خپل خبرو ته ادامه ورکړئ.
نو ما مخکې ویلي چې هر شکل د سوې تغذیه چې عموماً موږ دوه یا درې شکلونه لرو چې په هغه کې هر یو شکل ځان ته نخې اعراض او علائم او نخې لري چې باید په هغه باندې مور پلار وپوهېږي. یو د هغې د جملې څخه ده چې هغه د ودې وروستوالی دی. مور پلار وایي چې ماشوم مې وده نه کوي او که چیرته دا حالت ډیر شدت پیدا کړي نو د عضلاتو ضعف پیدا کیږي ماشوم ته، یعنی عضلات ویل کیږي، هغه وزن چې ماشوم مخکې لرو د هغه ټول د لاسه ورکوي ده. خو په دغه مرسمیک ټایپ کې چې ما وویلې په دې کې یعنی وزن نظر هغه متوقع عمر ته د 80% څخه کمیږي ده. نو دا په دې وخت کې موږ ویل چې ماشوم په خورځاکۍ باندې اخته دی. بل خبر دا ده چې ما وویل چې د عضلاتو ضعف یا د عضلاتو ویل کیدلې په ماشوم کې ده، په دې معنا چې که چیرته مور وګوري خپل ماشوم راواخلي نو هغه ماشوم که داسې په امیانۍ اصطلاح ووایم اډوکې او پوستکی وي، یعنی عضلات یې مکمل د منځه تللي وي. اډوکې او پوستکی دا معنا چې دا پوستکی په د یو پردې په شکل د اډوکو د پاسه پروت، یعنی بوټ هغه لاندې
ډېر جدي ډول
اډوکې مکمل ښکاري. که د ماشوم داسې قدامي منظره یعنی په اصطلاح ستوني ساخت ماشوم واچو پوخته مکمل ښکاري ده. د سینی اډوکی چې کوم په اصطلاح په
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب،
نو ما ویل چې هغه پوستکی او هډوکی یعنی داسې یو ارتباط سره لري لکه د یو پردې په شکل د پوستکی په هډوکی باندې پروت وي. مور وایي چې دغه د ماشوم که چیرته پړ مخه واچول شي نو د ملا هډوکی هم د ورای سرخکاری، د ورانه هډوکی هم د ورای سرخکاری، یعنی په مکمل ډول سره په مجموع کې سړی وای د عضلات ټول ضعف شوی. د بل طرف هغه تحت الجلدی شهم چې کم دی، یعنی د دغه لاندې د پوستکي لاندې چې کم شهم دی د ماشومانو، هغه هم په مکمل ډول سره د منځه تللی وي تقریبا بیخي. بل خبر دا ده په دې مرسموس ټایپ کې
په دې حالتونو کې یو چې دا بل شکل سره فرق هم کیږي، ماشوم بیدار او ښه اشتعال. مهرباني
ډاکټر صاحب. یو ریدون کې لرو، بلې ځان معرفي کړئ. د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. بلې
بلې اورم.
مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل ستونزې له ډاکټر صاحب سره شریک کړئ.
نعمت یم د خوست نه.
بلې نعمت، له خوست څخه څه ستونزې لري له موږ سره شریک کړئ.
ستونزه دا لرم چې زما یو ورور دی، وړکی دی، اوس د 12 کالو ده. دا ستونزه د مریضې څوک کې چې دی په خبره باندې کېدلو یو ټیم کې دی مریض شوی و، نو ډېر سخت شدید مریض شوی و. هغه مریضې معلومات
مننه نعمت الله صاحب له ډاکټر صاحب سره به دا ستونزه شریکه کړو. ډاکټر صاحب، دې اوریدونکو ویلي چې 12 کلن د تروسه پورې د دوه ورور او اوس په دې عمر کې هم دی غوښه نه اخلي یا نمو نه کوي، یعنی په دې عمر کې هم اول کې دا پوښتنه کوم خوارځواکي وي او کنه هغه له 5 کلونو وروسته بیا بل مرض کېدی؟
مننه د ورور نه. د دې ورور پوښتنې په ځواب کې باید دومره ووایم چې زیاتره موږ وایو که ابتدایي اسباب د سوی تغذیې پیدا کیږي، دا زیاتره د 3 میاشتو نه تر 3 کلنۍ پورې وي. ده هغه چې په لوړو عمرونو کې پیدا کیږي هغه کیدای شي ځینې نور اسباب دي چې هغه ناروغ یعنی وزن د هغې د وجې نه بایلي او هغه وزن خپل د لاسه ورکوي. نو یو د هغې د جملې څخه انفیکشن یا انتانات دي، خصوصا د هضمي سیستم یا تنفس سیستم یا بولی سیستم. نو که د هضمي سیستم ځینې ناروغۍ زه وایم په د نمونې په ډول سره چې کرانیک جارډیا موږ ورته وایو، چې په مزمن ډول یو ناروغ په جارډیا باندې اخته شوی وي، او ځینې دا هم کیدای شي په ناروغ کې د غذایي موادو د نه جذب سبب شي، یعنی غذایي مواد په
ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکی لرو، هغه به هم راواخلو. بیا به د نعمت الله کوم ستونزه مطرح کړه، هغه به ته به هم تاسو ځواب ووایي. مهرباني وکړئ د ازادي راډیو ده.
سلام علیکم زبر
صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مهرباني وکي چې ستونزه لري کوم ماشوم ستونزه لري له ډاکټر صاحب سره شریک کړئ.
ډاکټر نن یا پټن لازم ما او خرزګه تقریبا د یو لسکانو ده دیږي، بس اډو کا پوسټ کا خار ده کنه چوي ته عزیزه
دی یو لسکلو ده
یو لسکلو ده ما پټن نه ده چې ډاکټر ته ورولو او علاج والدا او کنه ډیر دیږي خور.
ها مننه اتل صاحب. لګ مخکې چې نعمت الله زنګ ویلو دواړه فکر کوم یو ستونزه ده. دوی ویل چې زما خور دی 12 کلنه ده او دغه سی مشکل لري چې نمو نه کوي، او یا نعمت الله هم ویلو چې 12 کلن دی 13 کلن ورور ده. فکر کوم یو مشکل سره مشترک ده.
تقریبا دواړو مشکل تقریبا یو شی ده چې نعمت الله ورور او اتل ورور د دوبۍ نه زحمت ایستلی. د دې ورونو د پښتنو جواب کې زه باید دومره وایم چې دا عموما زمونږ د وزارت سیاتامې د ملنوټریشن د پالیسی په پلان کې نه راځي. ما مخکې ویلی چې ډیر نادر ماشومان دي چې هغه موږ سوی تغذیه کې نیسو، هغه د 5 کلنۍ پورې تقریبا رسیږي. ده سوی تغذیه موضوع چې ده
پښتنه ده چې اوس دوی چې دغه مشکلات مطرح کړه، د دې علت څه کې ده؟
تاسو خبر ته درازم، زیات ناروغي دي چې هغه په یو ناروغ کې د کچکسیا یا د دومره وزن د لاسه ورکولو سبب کیږي چې هغه ناروغ په کې اډوکی او پوستکی شي. ده یو دغه د جملې نه مالیګننسیا کینسرونه دي، ځینې ناروغۍ دي چې هغه په اصطلاح یعنی ډېر په د افغانستان په ساده که زه ووایم چې غیر قابل تداوي هم دي. دا که چېرته په هغه وروستنۍ سټیجونو کې تشخیص شي، دا ځکه اول سټیجونو کې دلته زیاتره ملګننسیګانې نه تشخیصیږي. ده نو زیاتره زه چې څومره فکر کوم چې په دغه رور د دې رور ناروغان چې دي په اصطلاح 12 کلن یا 12 کلن دي، دا ملګننسي خواته ځي. یا هم ځینې د افغانستان په سطحه ځینې نورې ناروغۍ لکه ټی بي تبرکلوز، تبرکلوز هم زمونږ په افغانستان کې ډیر یو لوړو قوت لري تقریبا، نو په دغه او خصوصا زیاتره د پټ پاتې کیږي د تشخیص.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک دغه سي چوي یغوې د ټول معایناتو کې بیا هم دغه مرزونه چتا ویل هغه پکې نوي، خدای دې وکړي چې د موږ اوریدونکو چې کوم وسلند شریک کړي د دوی دوستانو کې هم دغه تکلیفونه نه وسیږي، یعنی بیا هم دوی باید لاړ شي او د ځان معاینه وکړي مکمل. دغه یو ډول توصیه کې
نو او حتمان ان شاء الله چې زه امید خدای تعالی رحم چې دا ستونزه به حل شي. خو زیاتره د مل نوټریشن مربوط نه کیږي، زیاتره ما چې د مخ کې کمی ناروغي کم شان ته اشاره وکړه د نمونی په ډول کې دي چې دورونه دغه لارې نه د سه خپل مشکل حل
کولای شي چې لاړ شي معایناتو کې، نو به هر څه ستونزه شي بیا د معایناتو لاره به هم معلومه شي، بیا به متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي. بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته
اوره
ما مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
ما د کندهار خبرې کوم، حاجی اختر محمد د کندهار څخه خبرې کوم.
حاجی صاحب خرغلې زمنګ پروګرام ته سستون زلری له ډاکټر صاحب سره شریک کړه.
تاسو سلامونه او مهلمه ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم.
مهرباني علیکم
السلام علیکم. ما خوشنې چې ټول عمر د پیدایښت په حالات کې چې پیدایښت بیا در دوه کلنې پورې خالی په بغارو ډاکټر کې یو سره کم رقم دوه یې شیر بتان ورکړي.
لري او کلنه چې پیدا ده زوریږي او نمو سم نه کوي همداسې ده. حاجی صاحب قطع شوی دل کسی فکر کوم دا هم خوارزوکی پورې لري او کنه خوده د ستونزه و چې دوه کلن ماشوم لري هغه تر اوسه پورې سم نمونه د کړو لکلنه چې پیدا د ډیر زوریږي جاړي دغه سی ستونزه لري، نو د دې علت څه کې دی تاسو ډاکټر صاحب خپل نظر؟
نو که زه د دې ورور په پښتنه ته د په اصطلاح د سوی تغذیه د نظر د سیو جواب وایم، مونږه مخکې ویلې په پیل کې چې د سوی تغذیه هغه ابتدایي اسبابو د جملې څخه یو دا هم دی چې مور په دې نه پوهیږي چې ماشوم ته کله خپل خواړه شروع کړي، یعنی په اصطلاح که مونږ ووایو په ویننګ باندې نه پوهیږي چې مور کله خپل ماشوم ته خواړه شروع کوي. زه ټول ورونو ته دا وایم چې خپل ماشومان د ابتدا نه نیولې چې کله تولد کیږي تر څلور پنځه الا شپږ میاشتو پورې مطلق باید د مور شیدې واخلي. بعد څلورو یا پنځه میاشتونه یا په اصطلاح شپږ میاشتونه اضافي خواړه مونږ ورکو، چې دا اضافي خواړه په مختلفو قسمونو اول شروع کیږي چې اول باید نرم خواړه واخلي مایع په شکل سره، بیا نیمه جامد او بیا نارمل خواړه لکه مونږ تاسو غټانو چې سره کم خورو. بل خبردار چې مور کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي داغه هغه طریقه ماشوم ته باید په کوم طریقه په کوم وخت کې هغه ته شیدې ورکول شي، یعنی په اصطلاح کله چې مور ښه طریقه داره کله چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي موږ په ماشومانو کې په بخنه سره یو باس لرو په انفنټایل کولیک په نوم باندې، یعنی د ماشومانو کولیکی دردونه، ځکه دا د خپل د ماشوم یو سلوکي تغیر دی یو بیهیورل چینجز موږ دې ته ویلی شو چې د ماشوم په سلوک کې په اصطلاح په عام اصطلاح تغیر راځي،
یعنی که ساده الفاظ رواني لري او څنګه
نه دا د ماشوم یعنی په اصطلاح وضعیتي تغیر هم پکې راتلی شي، سلوکي ماشوم د غذا یعنی اسباب د نگانه خو ډېر اسباب لري ده، خو خصوصا یو داغه نه دا دی چې هغه کم رقم غذا تغذیه کول د ماشوم چې په کار دی چې مور باید ماشوم ته شیدې ورکړي هغه سه هم نشي کولای، مور نه پوهیږي په دې باندې، یعنی په اصطلاح د ماشوم په غېږ کې نیول چې مور باید څه رقم ماشوم په غېږ کې ونیسي، دا ماشوم ته چې کله شیدې ورکوي بعد هغې نه څه رقم باید وضعیت ماشوم ته ورکوي په اصطلاح، یعنی زه وایم چې داسې په اوږه باندې دې واچوي په ملا باندې دې وټپي یو پنځلس دقو دپاره داسې کله په اصطلاح په عام اصطلاح کوه چې ماشوم ارګې وکړي دا نو هغه
د ماشوم په غېږ کې نیول هغه طریقه هم د دې کې یو رول لري چې د ماشوم په صحت کې یا کچیر
یعنی د ماشوم په بدن
درد کې ټولې ورشي امکان لري هغه ته ځینې دردونه پیدا کړي.
د ماشوم ضرور پښتنه د ماشوم بدني درد او چې وای چې دا تقریبا چې پیدا شوی دی او دا شدیم خوري خوړم خوري او بغاری وای دسی دا کې دیش نور دغه موشي خدا زما یو نظر دی چې د ورور دغه کم طریقه د شدو ورکوانه چې دا صحیح نه ده د مور یعنی مور باید پوه شي په دې خبرو باندې چې خپل ماشوم ته سره کم شدی ورکړي.
البته ستاسو سپارښتنه ده هم دا چې تر شپږ میاشتو پورې ماشوم ته باید صرف او صرف د مور شیدې ورکړل شي. دم دغه د تغذیې لپاره او دغه د نمو لپاره ډېره ګټه رسی. فکر کوم کومبل اوریدونکو هم لرو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
پوخی هم د زابل ولایت د شادي لوړی خسته سر څنګه کولو مخکې زبایر ته تا او محترم ډاکټر صاحب خپل د مینې د سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام. زموږ سلامونه مو منئ.
له محترم ډاکټر صاحب یو خمه د پښتنه د زموږ په ولایت کې ډیر سخت یخنی ده. بیا موږ دلته زرزمینی جوړو یعنی پنځه کچې خونی جوړو. بیا دغه خونی یو څه نم لري یو څه لندوالی د انسان دپاره څه تکلیف جوړوي. د روماتیزم مرض ځینې پیدا کېږي د دې دپاره کلي موږ دپاره یو لار د دې دخه مرض پیدا کېږي نه پیدا کېږي دخیو جهنمن.
مننه تو حساب د خو د موضوع نه بهر یو مسله ده. البته په دې باندې هم غږیدای شو چې دغه د نم والا کوټې د ماشوم لپاره څومره مضر دي او دغه د تغذیه څومره مخنیوي کوي شي او کنه. په دې به هم ډاکټر صاحب خبر وو کی ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړه.
اختر محمد رور پختنه کړي وو
او د نمجن کوټي وایي چې صحت باندې ته توان رسي او
عموماً یعنی په عمومي ډول یا په لند ډول سره کزو
لند جواب ورکړي چې دا مسله موضوع د سه بهر د کړه.
مهرباني خیر چې د دې رور زړکم څه پاتې
شي
نو د دې رور ته زه دومره وایلې شم چې هغه کوټي چې لمر نه ګوري زیات اورګانیزمونه یا زیات انتانات یا زیات میکروبونه په اصطلاح اغه د لمر د شعاع په مقابل کې اغه یعنی د منځ ځی خپل ژوند د لاس ورکوي ده. نو اغه زینا چې لمر ونګوري اغه د میکروب د لپاره زیات مناسب دي ده مساعد دي زیات انتانی ناروغي لري چې اغه د دې سبب کیږي ده. همدارنګ دوامدار نمی هم یو مساعد کوونکی فاکتور کیدی شي د دې لپاره چې ناروغ په روماتویډ ارترایټس باندې اخته شي ده یعنی د بندونو په روماتیزم باندې. همدارنګ د بل طرفه که د ماشوم اغه خپل موضوع ته د سراواړو نو د ماشومانو په صحت باندې هم یعنی د مثبت تاثیر کوي. کچیرته اغه د لمر وړانګې ونه ګوري نو د ماشوم صحت خرابېږي ورسره. یعنی سلا دلمر پوڑانګ کې هغه وټامین ډي او هغه شینه چې د کلسیم او دغه د لپاره ضرور دي د ډوکو دوا دي لپاره نو هغه دلمر شوایو چې خدای پاک مونږ ته یو طبي نعمت را کړی دی هغه ډیر مهم دی د لپاره. نو د دې کتابو کې هم ذکر کوي چې عقلن باید پورس کې یو د ناروغ په اصطلاح کوم چې ټول وجود پوستکه یا هغه لوڅ نه هی باید تقریبا په اورس کې د 15 شنه تر یو سات 15 دقیقو نه تر یو سات پورې باید هغه دلمر وړاندې وګوري
د هر انسان
دار انسان لپاره. نو دا چې زیرزمینی کې اوسېږي په اصطلاح یا تاکویګانو کې اوسېږي نو خبردار چې خپل لګدغه وکي او کوشش کی چې خپل ماشومان
لمر مو اخلي ځان
واخلي او د سه ځان ته برابر کی چې دغه کوټه خپل لمر واخلي.
ډاکټر صاحب مننه زبه ده نړیوال شمیره خپل د خپل پروګرام یو ځلی وای ما 0023 21 21 29 0023 021 21 29 اته ده د نړیوال شمیره ده. زمونږ چې اوریدونکو کولای شي تماس ولري زمونږ پروګرام سره. فکر کوم کوم بل اوریدونکو هم لرو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د ازادي راډیو څخه اوري. مهرباني وکړئ
پښتانه مې ده زنایو زیده
تقریبا ضرور ځان اول معرفي کا او بیا به خپل پښتنم د ډاکټر صاحب سره شریک کړم.
زه زبیح الله یم د فاریاب ولایت څخه خبرې کوم. زما یو زوی دی تقریبا د شپږ میاشتو اوس رسېدلی. مخکې ډاکټر ته وویل چې د باید وروي نو دا مور شیدې نه درلودلې. موږ دا کوچیانو شیدې ورته ویلې اوس تر شپږ میاشتو رسېدلی دی خو بیا هم دا تغذیه او بیا نه دغه کوي وخت پر وخت کمزورې یې نو دغه واره کې د شیدې کمې شیدې ښیي د سیرلاک ښیي او
روره بخنه غواړم علت د دې چې شری چې مورې ولې شیدې نه لري آیا څه تکلیف لري یا نور څه خبرې دي؟
نو دا خو مریم کله کله مریض وی خو ډاکټر پر شولې دا یتم دوايي نه ورکړې دي نو بیا موږ دا چې دې خو لږ لري خو کمزوري دي څه ضعیف دي
خا ورورت تاسو کوشش وکړئ چې خپل مور وه سوې دي خبرو ته چې دغه وکي د خپل ماشوم ته شودي ورکی او بل خبر ما مخکې یادونه وکړه چې د څلور میاشتونه الا شپږ میاشتو پورې شپږ میاشتو پورې نو باید خپل مور خپل ماشوم ته اضافي خواړه ورکړي علاوه د مور د شیدو څخه ده په دې باندې وپوهیږي چې کم خواړه اول ضرور دي ماشوم ته
فاصله شپږ میاشتې نه نه بیا کول شي هغه
اضافي خواړه ورکړي او په اصطلاح لکه هګۍ شوې شودې شوې غوښه شوې دا ټول موږ زغواړم چې دا په دې هغه ابتدایي اسبابو کې ورته تشریح کړم چې کوم اسباب دي چې هغه سوی تغذیه منځ ته راوړي او هغه زموږ د ټولنې پورې په اصطلاح مربوط دي نو هغه د جملې څخه یو غربت دی او یو نادانی ده په اصطلاح چې مور پلار نه پوهیږي په دبانی خصوصا مور غربت کې خو په اصطلاح که زه وایم ځینې خلک دي په رواجي ډول نه غواړي چې خپل ماشوم ته هګۍ ورکړي وایي په عام اصطلاح که زه وایم خصوصا زموږ په منطقه کې دا رواج دی چې ماشوم ته هګۍ مه ورکوئ چې ژبه یې درنیږي یا زر خبرې نشي کوي
دا غلط
یو غلط رواج دی غوښه مه ورکوئ ورته چې دا څه خبرې کوي که نه شیدې مه ورکوئ ورته خصوصا د شپږ میاشتو نه وروسته عمر کې ده یا شاقه کارونه مور و پلار په دې باندې دغه هغه نشي کولی چې ماشوم ته کوم خواړه چې ډېر ضرور دي خصوصا د ژوند په مختلفو مرحلو کې هغه خپل ماشوم ته یعنې ورکړي هغه نشي کولی نو دا ټول په اصطلاح متاسفانه یو بدبختي ده زموږ استاسو په ټولنه کې ده او بل ځینې غلط رواجونه نور په اصطلاح که چې هغه زیاتره زموږ د میډیاګانو تقلید کوو ده ځینې میډیاګانې په اصطلاح تلویزیونونو کې یا داسې عامه دغه کې داسې اشتهارات خپرېږي چې پلانې شودې ډېرې ښه دي او ډېر غټ غټ عکسونه هم د ماشومانو ورسره رسم کړي ده نو مور هغه مورګانې چې زیاتره د میډیاګانو څخه برخمنې هم وي نو هغوی په دې باندې ډېر دغه کوي چې والله چې زما شودې کې څه هم نشته راځه دغه د فرموله شودې ورکوه داسې ماشوم پیدا کېږي نو زه ټولو ورونو ته د ازادي راډیو د طریقه دا وایم چې خپل ماشومان او خپل د ماشومانو میندې په اصطلاح دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان ته تر شپږ میاشتنۍ پورې خپل شیدې ورکړي او بعد هغې نه اضافي خواړه چې د هغې د جملې څخه چې زه ووایم چې اول باید مایع یا نیمه جامد او بیا جامد خواړه هګۍ نرمه غوښه شروع او په اصطلاح سوجي نو دا یعنی تقریبا خ غوړه او تقریبا ماشوم د لپاره برابر غذا ده چې
ډاکټر صاحب د ذبیح الله په باره کې باید وایي چې د ویلې شپږ میاشتنۍ ماشوم ده مور یې هم شیدې نه لري یا کمې لري یا کفایت نه کوي کنه اوس تاسو ویلې چې پس له شپږو میاشتو نه هم ویلې چې مایع نیمه جامد او جامد خواړه هم ورکولی شي که دا اکتفا و نه کی یا یو ماشوم دا شای زړی ورته نه کیږي نی خوري به په بازارو کې چې دا شودي خرڅیږي د ماشومان لپاره د څنګه دې کچیر دا واخلی او ورکی
یعنی که زه وایم چې دا خود مجبوریت وجبې بیا هیڅ د شودي نشته چې هغه د مور شودو ته ورسیږي دا ځکه د مور شودې که هر اړخیزه څېړنه دغه وکړي نو هغه ارزان هم دي په اصطلاح مفت هم دي په اصطلاح مور ته دا د الله پاک یو نعمت دی چې ماشوم ته ورکړی او بله خبرداره چې هغه شی نه چې د مور شودې لري هغه هیڅکله یو مصنوعي شی نشي جوړولی ده یعنی په اصطلاح هغومره مواد په دې کې نشته دی ده نو د شپږ میاشتو نه بعد نو زه ذبیح الله ورور ته دا وایم چې ماشوم یې اوس د شپږ میاشتو نه بعد د اضافي خوړو ته ضرورت لري او که چیرته بیا هم کوم بل سیکنډري اسباب یعنی ثانوي سبب لري یا دوهمي چې په هغه کې انتانات ځینې میکروبونه دي او په اصطلاح ځینې میتابولیک ناروغۍ دي د عمدارنګه ځینې روحي اجتماعي فکتورونه دي په دې کې یعنی په اصطلاح ځینې ماشومان دي چې په کور کې د ډېر تهدید لاندې دي په اصطلاح ډېر ټینشن لاندې دي نو هغوی هم نشي کولی چې هغه مناسبه وده وکړي ده
ماشوم د څه ټینشن کېدای شي
یعنی په اصطلاح که زه عام ووایم زموږ استاسو په کورونو کې
عامیانه چې ووایو زموږ برخوردونه چې ماشومانو سره په کورونو کې کېږي که نه
زموږ استاسو په کورونو کې یعنی هغه محیط چې ماشوم دپاره په کار دی هغه نه وي په اصطلاح یعنی ماشوم په کور کې د نورو ماشومانو د خوانه یا د مور د خوانه یا د پلار د خوانه وهل کېږي ټکول کېږي تهدیدېږي ده لوب ته نه پرېښودل کېږي هغه شی چې ماشوم خپل پلان لري او هغه ور دپاره ضرور هم دی ورته نو هغه نه کېږي ده ماشوم یو شکل نه یو شکل د تهدید لاندې ده خواړه مناسب خواړه ورته نشي تهیه کولی ده. نو دا ټول هغه عوامل دي چې د ماشوم په وده باندې تاثیر کوي ده.
یعنی هم دا علت کېدای شي چې دی د ماشوم چې خوراک نه کوي، د مور شیدې هم نه یا بیا نور خوراک هم نه کوي، امکان لري کومه ناروغي ولري او د هغې له امله زړه ډوډۍ ته نه کېږي یا زړه خوراک ته نه کېږي، دا هم یو علت کېدای شي.
ورور ته وایمه نو کېدای شي کوم ثانوي اسباب لري دا ماشوم د حتما یا به کوم میکروب انتان به لري یا به ځینې نورې څه ناروغي لري ده. نو که چیرته نږدې کوم روغتنی د مکمل معایناتو د خاطر کولی شي.
بله مننه ډاکټر صاحب ستاسو توصیه. نو تر اوس په اوسو خبرو کې دا و چې تر شپږو میاشتو پورې ماشوم ته یوازې د مور شیدې یوازې د مور شیدې باید ورکړ شي، ځکه چې په هغه کې هغه مکمله غذا ده ویل کېږي د مور شیدې. پس له هغه بیا خواړه ورو ورو ورته شروع کېدای شي چې مایع خواړه، نیمه جامد خواړه او جامد خواړه، دا ټول باید ماشوم ته ورکړ شي او دا ترې دریغ نه شي. ځینې واتونه یا رواجونه دي چې یو شی په بد لګي یا بل شی په بد لګي. په هر صورت د مونږه د پروګرام هغه اول نیمایي په ختمېدو ده، نو د دری خبرونو وخت ده چې دغه نورسته بیرته راځو. بیا به زو ډاکټر صاحب اوریدونکو سره یو او دغه مسله به همداسې دوام ورته ورکوو. اوس د درې بجې کېدونکي دي خبرونو لپاره، د دری خبرونو لپاره فرشتنې دا راغلې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به وړاندې کړي.
سرخط اخبار. شورای عالی صلح افغانستان در مورد گزارش های ابراهیم